دا مشال رادیو د وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوی نن د جمع ورځ او د 2022 میلادي کال د مې 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو پر ضد د پولیسو مقدمه په پاکستان کې سیاسي حالت او د بلوچستان او کوټي سربیره ستاسو لپاره د قبایلی ضلع په اړه هم راپورونه لرو. د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام مشال رډوي مجله اوریدل مهروي خضر څوړاندې د دې محل خبرونه تپړسي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. په اسلام آباد او کراچۍ کې پولیس د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر مشران پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 10 روپیو اضافه کړې ده. او امریکا ویلي چې چین د روس په نسبت د نړیوال ثبات لپاره زیات خطرناک دی. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیچ کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دیاړه په کوهسار تانه کې دوی مقدمه درج کړي او یو نیم سل کسان په کې نومولي چې نه ډیر شي نیول سوی دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوی چې گرفتار شوی کسانو د مې پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لارین پر مهال د عمران خان، اسد عمر، عمران اسماعیل، راجا خورم نواز، علی امین ګنڈاپور او علی نواز اوان په اشاره سرکاري املاکو ته زیان ورساوه. حکومتي وزیران ادا کوي چې تحریک انصاف پلویان د اسلام آباد په ډی چوک کې شنې ونې وسوځولې. مقابل لوري بیا تور پورې کوي چې اور د پولیسو د ډزو او شیلنګ له امله لګېدلی، خو په ازاده توګه د دغو ادعاو تصدیق نه دی سوی. بل خوا د سند پولیس د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشران پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر شل زیات مقدمې جوړ کړې دي. په سرکاري مدیت کې درسو مقدمو کې د تراګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد پارولو او نور مادي شامل دي. د سند صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مې پر 16 مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک د پرامن احتجاج حق لري، خو د ده په وینا پاکستان تحریک انصاف د احتجاج په نوم ترهګري کړې ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو
گاڑوں پر سوزولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخت کاروي وشي. د دوی خلاف په جوړو مقدمو کې به د قانون مطابق کاروي کیږي، ځکه چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوي دي.
خو په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمه به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو غږ وکړ، نو یوازې 11 غړي پاکي ودرېدل. د پاکستان لاین سره سم په اسمبلی کې د بیواری تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړو موافقه ضروری ده، چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وي. کچې د اعلی وزیر پر ضد تحریک په اسمبلی کې وړاندې سوی وای، نو د بریا لپاره د اسمبلی له 15 غړو څخه بیا تر نیمای زیات یعنی 33 غړو رای اړینې وي. د پاکستان حکومت سر لنن د تیلو په بیو کې د یو لیټر پر سر د 10 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته وویل چې حکومت د پېټرول او ډیزلو په بیو کې ولسه هر میاشت د 140 ارب روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامېږي. نوموړي زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو د تیلو نرخونه نوي لوړ کړي. د حکومت لخوا له نوو نرخنامو سره سم به اوس یو لیټر پېټرول په 109 روپۍ او 60 پیسې، ډیزل په 104 روپۍ او 15 پیسې، د خاور تیر په 155 روپۍ او 55 پیسې او یو لیټر لایټ ډیزل په 143 روپۍ او 13 پیسې پلورل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تلا د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انتونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگټن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي. بلینکن زیاته کړه پر دې سربېره چې په اوکراین کې جنگ روان دی، موږ به خپل تمرکز نړیوال ثبات ته په تر ټولو جدي او اوږدمهاله چیلنج باندې ساتو، او دا چیلنج چین پیش کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ باندې هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ ولای سي چې موږ یې داس لیکو MASHAALRADIO. د اسلام آباد پولیس وایي چې په دې ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر په ګډون د ګوند د یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا بیا د کراچي پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړ کړې دي. په سرکاري مدیات کې درسو مقدمو کې د تراګري او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې ماده شامل دي. په دې نور حال د مشال اډو خبريال نیاز علي خان له کراچي څخه راکوي.
د پولیسو په وینا د خار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلک په محل په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري گاډو او ملکیتونو ته اور اچولې شوي. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمه په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ټانو کې درج کړې دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سن صوبې مشر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی، په سن اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلوم دو سو کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې د پر امنه احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دی وای د گاډو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي. دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چې د دوی په حملو کې پولیس افسران هم ټپیان شوی دي.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیسو په وینا تر اوسه په دغه مقدمو کې 10 کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روان دي. خپل خوا د پی ټی آی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای پښپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو باړه ویلي چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډزې کړي او هغه یې ټپیان کړي دي. نو بیا موږ په ضد سیاسي مقدمه جوړ شوې. او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلک وهلې. پکار ده چې دا ڈول مقدمے د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وای چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمے باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلي. دوی زمونږه مخه نشي نیولې نو ځکه دا ڈول مقدمے جوړوي. خو موږ به دا مقدمے په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں. ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15مه د حکومت په ضد اسلام آباد پلوری لارون کړي وو. خود ګل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفعه یو سل او سلور سلیخ لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ټی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15مه ټوله ورځ انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو گاډو سره نور 8 گاډي سوځولې شوې دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمې درج کړې شوې دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړې شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې. او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاد توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې 2 ترمیمي بیلونه منظور کړل شوي چې په یو کې د احتساب د قومي ادارې یا نیب په قانون کې بدلون وکړل شو او په دویم بیل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بیل ترمیمونه ختم کړل شول چې پکې ویل شوي ول چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الکترونیک ووټنګ مشین له لارې ووټونه اچوي. حکومت ویلی چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د دې ماشینونو پر استعمال اندېښنې ښودلې وي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کول وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد راکوي.
د مئی په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوي چې څوک درې کاله د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی، او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شوه نو نیب به په سمدستي توګه گرفتاری نه کوي او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دا رنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقع د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت ویلی دی چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی او کارول شوے. دا سپریم کورٹ پا اولس ججانو مشتمل فل بینچ او دا هاگا وقت چیف جسٹس ہم ویلی چی زمونگ دا پارا دا دیر دا تکلیف او دا خبگان خبر دا چی دا نیب قانون دا سیاسی مخالفینو پر ضد کارول کی گی.
مخالفوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
پا دی موقع دا پاکستان تحریک انصاف دا پخوانی حکومت پا انتخابی اصلاحاتی بل کال 2019 کی شوی ترمیمونا ختم کرے شو چی پکی ویل شوی ہو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. په دې موقعه د قانون د وزیر وینا وا وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ په اچولو پر ضد نه دی. دوی ټول ګوندونه په دې معاملې کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړې شي. خو کوم چې د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی پخوانی غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
زموږ د ریفارمز یا د قانون سازی مقصد په دې حوالې سره د غلط ووټ کاسټ کېدل رئیسارول وو. موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کار وو هغه موږ واضح کړو د مشین په ذریعه باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض زموږ هغه قانون سازی ختم کړی وي او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د غلې لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چې کوم د تریکیری د مخ کې نه دی لګیا دی روان دی. دو نمبر اوټ جوړول د چې کوم زموږ مړشوي خل دی داغي خلکو وټه چول دان لید لپاره دوی خپل لارې کولو کې.
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک مشین په ذریعه د اوټونو اچولو په معاملہ اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقه د اوټونو اچولو اړخته روان دي.
ترکیه ملکونو کې هم د دې په حق لباندې ډېر ګیلې راتلې چې د دې نتیجې چې کومې دي نو اصل پسل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعه په تور باندې اوس خلک دې ته ګوري چې یاره سو کم خلک الیکشن تګه باندې ګټل غواړي نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینه کني، بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي، نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په ولسم کال 2021 کې د کابینې نه د الکترونیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، چې وروسته بیا د دسمبر په دویمه نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړو، او دا په باقاعده توګه قانون وګرځېدو.
زموږ اغله مشال رادیو خاوري یا وس زو د کوټ پر لور د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبای اسمبلی ته لوړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د ایوان په 15 شپږ غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لشته لږه د 14 غړو اړتیا و، خو په ملاتړ کې د اسمبلی یوازې 12 غړي ولاړ شول. د تحریک پلویان تور پوری کوي چې د صوبای حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. حکومت دا خبر ردوي او وایي چې د تحریک ملاتړي خپل په وخل نه ول. په دې نور حال لکوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه تیر ورځ د 15 ساعتو د ځنډ وروسته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخل په مشتابه کې چې کله پیل شو نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر زور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیسنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي، نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون یوولس غړي ودرېدل چې لامل ډیپټی سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړی او وی ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو. وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی وغړي د کورم و خواته اشاره وکړه چې لامل ډیپټی سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانیست نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړی. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی اعلی وزیر جم کمل خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړی وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخ ته درېدل څه آسان خبره نه ده، او نه هم زموږ په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هره خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجي دومره تنګ کړي چې هغه یې ودې ته مجبوره کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشال لیډو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ایم پی وی و ښځینه غړې میرمن شاینه بیبي ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضري لپاره ډېر لوی لالچ ورکول شوی وو.
نو بس دا خو به ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته بی سي وي، وزارت وي، مشیری وي، پروتوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعاتو د صوبې د بدحالۍ چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوي او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو ښه حکمراني او ښه حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و، ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے ہیں ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نست او دبلستان او ام پارٹی غڑی کا دل تے دی او کال تا زمال پارا ٹھول برابر دی، او چہ دکمی ورج سخن پا حکومت کی بدل را وستی دی، نو آغا وقت زما دا حچوا چہ ٹھول دوستان سر یوزای کرم، او اسم کوشش کوم چہ دا غو سر تماس ونسم او باپ پارٹی تر سن ٹھول سر یو مجسو او دا سبی دا ترقی او خوشحالی لپا را په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 نیټه تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکرټریټ ته جمع کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دستخط کړی وو، په کوم کې چې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل. خو کله چې یاد سوی تحریک 13 ورځ و اسمبلی ته وړاندې سو، نو د تحریک په حق کې یوازې 11 غړي پاتې شول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزي تر څنګ مبین خان خلجي هم غیر حاضر وو. یادی وی چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره 15 ده، او د تحریک عدم اعتماد کامیابی لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 30 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو 6 میاشتو لپاره میر عبدالقدوس پزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو پر لور. د خبر پرنخوا په قبایلي ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمیر پروژو کارکوونکي په صوبه کې تر زم کېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خېدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي او حکومت ورسره وعدې کړي چې غوښتنې به ومنل سي، خو د دوی په خبره تر اوسه په تمه ناست دي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکوونکو نوکریان یې لا هم نه دي پخې سوي. برخوا صوبای چارواکی وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقلې کړل سي چې پروژې اوږدمهاله وي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالي سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. د په قبالي ضلعو کې د هغو دوه دیش پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. د پرپیچول معنا هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاری ساتل کېدای شي. په قبالي ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. د وویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړې خو یقین یې پرې ناراضي. په دوه دیش پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکوونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې سملې ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسودې لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکوونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلاندې حکومت ورلمخه د 2500 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلي سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو پاړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکوونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات یې کړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ پر پیچول نه چلی چې هغه پروجیکټ مخکې هم چلېدی شي، دې کې تقریبا د زرګونو خلکو ته هغې فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ په مخه تللی شي هغې ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړی دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي چې جوړه ده، د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو دا یو کمیټي ده، هغې به دا ګوري. بیا به آئندهي سکري چې او دا پروجیکټ چې دی دا لمبې عرصې لپاره دی، نو بیا هغه ملازمین نمونه راکېږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې دا د دې جوګه دی کنه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله. سکرټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچوال نیچرل ډیکلیئر شوي دي د هغې سکرټنی روانه ده، څنګه سکرین هم شي انشاءالله دا پرمنټ.
هو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې دغه کمیټه غړې ده د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپیچول نه بلکې د نان پرپیچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
دغه بیا مونږه ترمیم پېښ کړ چې مونږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین هم تاسو مستقیل کې، نو هغه کې بیا مونږ ته دی چې د هغه محکمونو مونږ ته ډیټیل نه دی راغلی پروسس به کوم دی. هغه کې بیا مونږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړه کړل، کمیټي سره وعده کړل چې اوس موږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی حکومت د دې بل پاس کو او د باقي 32 چې دي دا به موږ د محکمو نه رغړو دی وزر د حکومت قانون سازي. بیا ما په اسمبلی کې یو چې وزیر اعلی صاحب تاسو د ټولو مستقلی اعلان کړو، اوس ولې پرفیکټ چلو نن پرفیکټ چلو ایشو پکې رااله، نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې سونه ملزمین چې هغه مستقلی ما وعده کړې ده ان شاء الله د ټولو مستقلی کو او ان شاء الله اس با ډیر زر باد پدی باندې اس دا بل دی مې د غتروړی سمبلی کروړی زکه چې کابینټ یې زما په شان دا ور پړې پرول ورکړ.
په قبایلی ضلعو کې د بیلابیلو پروژو کارکونانو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې نوکری دی پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې واره پر لټ وهلې. په قبایلي ضلعو کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم، خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نئیما کشور ویل د پرپچوئل نان پرپچوئل زمرے پرتا دې ته ضرورت ته چې پزمشو قبالی سیمو کې د هر محکمه پروژې ملازمین مستقل کړل شي سوهل ته ترقیاتی کارونه جاری او ساتل شي او قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم لمخه په مئی 2013 کې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډی کړل شوې چې مقصد یې د غوروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سم په قبایلی ضلع کې پاتې کیږو. د خیبر ضلع ولس شکایت کوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو شاوخوا څلور کاله پورې کیږي خو هلته تر اوسه سرکاري محکمو څخه پرمختیایي کارونه نه دي ترسره کړي. دوی وای په نوې ضلع نظام کې د قبایلی ولس مشکلات نور هم زیات شوی چې اوس نور ته پخوانی فاټا د وخت ځانګړی بجټ ورکول کیږي او نه هم د ان اف سی واټ هغه 3% برخه ورکړل شوی چې وعده ورسره شوی و. بلخواست بای حکومت وای چې وخت په وخت د قبایلی ضلع لپاره له پرمختیایي پروګرامونو څخه پیسې ورکوي او په قبایلی ضلع کې د کارونو لړۍ دوام لري. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د ملک دین خیل قومي تړون یو مشر هاشم خان پردای مشال رادیو ته وای په خوا به د فاټا خپل ځان له بجټ وو خو اوس هغه هم رانکړی شو او نه هم د ان اف سی ایوارډ 3% برخه راکړل شوه.
ایم خو فاټه چکله تکمه پر زون لا وکنه هر څه مونږ خپل فاند روتلو او خپل بیم دلته تقسیمې دو پنن وخت کې د کسم ترکی نشته دی چې مونږ کم خپل عربونه روپې فاند برتلو فاټه په شکل کې چې فاټه لبه کم روتلو ا نن سبوې صبح پاغه کې مونږ نه ملو ویږي یو مخه نه ورکوي ان اف سی وړې لون وته شوی وو یو شیم نه ورکوي الونونه وکي کا وزیر اعظم روسي وک وزیر الله روسي وک بل روسي الونونه وکي او فاند یې بیا نه وی ایس کسم سی ان ډبلیو ولا چې کم دی فاندونه نشته دی ای وی ولا چې کم یو مکسې نو لکه مخ کې په فاټه په شکل کې کم شی وکنه زم نو پختن کې خصایو فندونم خصایو حالاتم خټیکو ارڅ ټیک ټاکو.
نصر الله خان پر دی وای په دې نوې ځلې نظام کې د قبایلی ولس مشکلات نور هم زیات شول.
خو بس بدقسمتی دا وشوله چې تر وسه پورې یعنی دوره وخت وشوله کنه تاسو په دې کې وسه پورې داسې خاطر خوا ترقی نه راشوي چې کومه ترقی په دغه الوکې کې حق وو. مثال داسې راچې یعنی صحت اغرا کنا نو صحت په باره کې داسې راچې صحت د پوره اسپاټال خو جوړ شو عمارت خو ویلوړ ده خو بغي کې عملي کمایرا یعنی ایون جنا جو داسې را چې بغي کې ډاکټرز هم اویلیبل نه وی.
داود پردای په خیبر ضلع کې یو مدني فعال دی او دی وای
تعلیم خو مونږ ته ظاهره خبره ده چې د دشتګردې په وخت کې د مسکولونه اغه نه مورچه جوړې شوې وي د اغه نه بعد دلته فند راغلی وو خو اغه فند یوټیلایز نشولو نو تر نن پورې زمونږ د ضلع خیبر او سکولونه داسې دي چې اغه د دشتګردې د جنگ نه متاثر شوي سکولونه دي او اغه له هم داسې کندر پراته دي د اغه د پر فند نه ریلیز شوی. نو زبې ما چې لکه دا د مرجر غلطي نه ده چې چونکه مونږ مرج شوي دا د ګورنمنت غلطی دا چې مونږ ته پیسې ولې نه دوی پروواید کوي چې په وخت باندې مونږ ته پیسې راکړي او یا د هغه د پمات کې مونږ لا ادارې جوړې کی انسټیټیوشنز را ډیولپ کی نو مونږ دا الزام په ګورنمنت باندې لګولای شو مونږ دا الزام په دین شو لګولای چې چونګې مونږ مرچوي نو دا غې د وجه نه داسې کیږي.
خیبر نه د کمی سملی غړی او د فاټا ټاسک فورس خوانی غړی اقبال پردی وای چې صوبای حکومت به قبایلی ولس سره کړی ټول ژمنې پوره کوي او د پرمختیایي کارونو عمل به نه ودرېږي.
سور ترقیاتی اسکیمونه اعلان شوی دی هغه سر ته رسی اهم میټینګونه هغه موږ په اسلام آباد او په مختلفو ځایونو کړی دی د ترقی عمل په درېږي نه او دا به ان شاء الله منطقي انجام لرسیږي. په دې کې چې کوم لوکل ڈپارٹمنٹ دی کا سی این ڈبلیو دے او کا نور دا لوکل گورنمنٹ دے ابا پکی او کردار ادا کی او زمو کوشش تے چ قبائلی عوام اسودہ شو پدی کی چکم دا زخاخیل او دا باڑے او دا تیرا چکم پکی چ خشوی دے انشاءاللہ پا غیبا من او ان عمل کی او دی تبد خپل حقوق ملاوی گی.
دا صوبائی حکومت دا فائنانس محکمہ دا ریکارڈ ترمخه پدی روان 2023 مالی کال کی قبائلی ضلع لپارا دا اے ڈی پی پنوم پرمختیایی فنڈ کی 40 بلیون روپے او اے آئی پی پنم فنڈ کی 14 بلیون روپے مختص شوی او دې فندونو نه بپ کې پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. 2013 کې د 25 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې قبایلی ضلعو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شوې. پولیسو او عدالت نظام ورغځول شوی او په مرحله واره توګه به پکې ټولې محکمې فعال کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او په پېښور کې د سهار 9 بجې سوی د لند خبرونو اوریدو تاسو پام را ګرځوم. د اسلام آباد پولیس په ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشران پر ضد مقدمه درج کړې دي. بلخوا د سند پولیس د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشران پر ضد په تیر دوه ورځو کې تر شل زیات مقدمه جوړ کړې دي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو پر ضد د انتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرنج د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان مساخیل په غونډه کې د اعتماد تحریک د وړاندې کولو ژغ وکړ، نو یوازې ولس غړي په حق کې ودرېدل. د پاکستان حکومت سر لننه د تیل په بایو کې د یو لیټر پر سر د 150 روپیو اضافه کړی دی. د دې هیواد خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ول چې حکومت د پېټرول او ډیزل په بایو کې ولست هره میاشت د 140 ارب روپیو سبسډي یا رعایت ورکوي، چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې چین د روسیې پر تله د نړۍ لپاره زیات ګواښ پېښوي. انټونی بلینکن دا خبره پرون په واشنگتن کې د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د تګلارې څرګندولو پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو فوري ګواښ ګڼي، د بایدن اداره باوري ده چې چین تر دې لا ستر خطر پېښوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه مهم د خبرونې په زولې کې درته د خبرېدو لپاره بیلابیل مطالب راټول کړی دي. له تاسو هیله لرو چې تر پایا مې بدرګه کړئ. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې درې ورځنۍ نړیواله څیړنه غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو ترڅنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال لډیو خبریال سمات شبنم هلته موجود و او یو تفصیلي راپور یې جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څیړنې غونډې تابع سوې وه. څیړنې غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څیړنې غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبپوهانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د یادې څیړنې غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمۍ کوټې لړخه هڅه کوي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټې لړخه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدېکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د لر وبر پښتون وطن زه خلک را وغواړو د لې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالاتو خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی دا نه دی په کار
لومړی ورځ لومړی برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو آثارو باندې لیکوالانو برخوال ته خپل مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په درېمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشل ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنۍ خپل یو اصول درلود، خو چې لکله ټولنیز رسنۍ راغلي دي نو د رسنۍ خپل اصول تر پښو لاندې کیږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي کنه، د بڼه بدلیږي، شکل یې بدلیږي. هر د رسنۍ د مور د بدلیدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې د ډیجیټل میډیا راغله ده نو دا ډیر پخوا به داسې وګوره، دغه پخوانی دغه چې یو رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکو، مقاله به لیکله، اداریه به لیکله، کالم به لیکو، یا به وینا کوله په ریډیو کې به سویل، په ټی وی کې به سویل، ډیرو خلکو به اوریدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمی چې ټولنیز رسنۍ دی، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خراب وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دی هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري کنه ژورنالیزم، چې یو کس به مسول به هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم ژورنالیزم اصول دی هغه نشته. اوس هر څه چې سو ویل او په هر څه وخت یو ویل،
په غزل او د غزل په تاریخ لږ نظر واچو، یو دوه سوالونه دي چې غزل څه ته وایي او د دې تاریخي پس منظر او مفهوم سره.
په چېرن غونډ کې مېرمنو هم ګډون درلود، خوشمیره لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالې سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې مېرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشحاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو، لری لاړو، نو ډیرې زیاتې مېرمنې، ډیرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره، د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه ما هغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرون داسې چې مونږ ګورو، نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونې مېرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو، او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره د عالمانو دا خبرې اترې واورې دي، او دغه دې مونږ سره ناستې پاستې وي. نو دا هم لکه د تبدیلې یو دغه دی کنه، یو آغاز به وته زه ما چې دې لکه وخت لږ بهتر شوی دی، او دا چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللی دي مېرمنې، نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللی دي. او مونږ هغه بدبخته پښتانې یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لری کېږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روان اوسه.
د چېرنګوډي یوې برخه والی رحمت بیبی اڅکزی مشال ریډیو ته وویل چې په ډیر کتابونو لوستلو یا ما په ډیر وخت دومره څه نه سوزده کولای لکه په دې څېړنغوړ کې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکی زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ځما دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم زه چې په دا کې ګډون وکم نو زه خپل د شاګردانو لږ زه ما دا خیال دي زما خپل دا خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتر استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې تاسو یقین وکړئ په ډیرو کتابو ویلو باندې په بخیر ډیر ټایم باندې ما دونه شیان نسو زده کولای کوم چې په دا سیمینار کې په درې ورځې زده کړی.
د یادې درې ورځنۍ څېړل غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلما اسپانیار خټک د کتک ټاس په نڅا پای ته رسیده. سید خیر محمد عارف مشالی ډوتول چې مرده پښتو ژبه کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅ کوو هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبه لپاره په ګټه تمامېږي.
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه کده کابل لیکوال لیکلی دی کده پېښور لیکوال لیکلی دی دا هغه د پاره مشترکه کار دی. موږ یو ریویو کمیټې جوړ کړې ده هر څوک چې له هر ځای پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټې ته حواله کوو هغه دا ریپورت راکړي په قاعده صفه په صفه وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپول ور دی. دا هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو دا هغه ګټه ده چې اوس کوټې اکیډمي یعنی پېښور اکیډمي زما خیال تر اوسه د کوټې دی کې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی خو موږ په دا والله په دا سر لوړي یو که نه چې موږ د پېښور د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي موږ د افغانستان د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي بلا تفریق صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دي او که چیرې هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوي دور له تقاضو سره څور ارتباط لري په دغه بنیاد موږ سلیکشن کوو.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یاد څېړن غونډه پر 15 مې د شپې په ټنګ ټکور خبرونه پای ته ورسېده. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
د سمت شبنم راپور موریده اوس ورزو په خبرته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو. یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیکي و پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې. د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل و. دا سیمینار د مئی په 14 او 13 نیټه ترسره شو. نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شي.
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي پښتو خلکو ته ډیره ورسول شي په لیک پاول سره د لوست پاول سره دا څلور جوز دي د یوې ژبې د لپاره پاغي کې ویل او اورېدل دا خو عام دي په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی دا بنیادی مهم دی. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایه او د هغه ستونزې حل کړی شي او ذرایه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې په دولتي سطح باندې په ولسی سطح باندې په ادارو کې په نورو ارزایونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا انصر په کوي توګه محسوس کړي او ودا ورکړي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل زبان سم دي. د املایی وحدت د فار په ټولو جبو ګډیر کار شوی دی، کومنګ نور د پرمختللی جبو وګورو د دیو د فار ډیر زیات کار شوی دی. د سی بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایی وحدت د فار ډیر مهم دي. د کی ستونزې په نخه کیږي، په دې کې هغه زمنګ د جبو نږدېواله په نخه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي. خو کومه داسې بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو. دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې چې د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوي وو، په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځول شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمۍ په کال 1990 کې په باړګلې کې یو اجتماع رابلل و او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې، او هغه فیصلې د باړګلې د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې موږ څه کمې یا څه سقم پاتې دی چې هغه لرو کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 19 چې دا کوم پښتو اکیډمۍ کوم سیمینار دوه ورځنۍ منعقد کړی دی، نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ دا املایي وحدت دا برقرار پاتې شي، او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. بچا خان پوهنتون الته نه ایم فیل کوم. په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه غ لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ غ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو د لهجه سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو، په یو املا کې راوړو. لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کله لیکل کو د یو بل نه جدا کو. خو کنه نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کې چې زمونږ پوهان او غوړی زمونږ لیکوالان او غوړی، نو دا کار به ډیر زیات آسان شي.
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو، او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور مو د غلام غوث رپورټ اوریدو. تاسو د مشال ریډیوي مجلې ته وکړئ. اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. د دې کیسې لیکوال عباسین کاتب دی، نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي. دا کیسه هم موږ د ښاغلي عباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو.
مسافرې دې ورکه شي، کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي، او لوبیا چې خورم مسافرې را یادېږي. کیسه داسې ده چې په لندن کې موږ درې انډیوالان په یوه کور کې اوسېدو. یوه چای هم نشوای دمولې، بلکې هګۍ پخولې، خو په شرمونو به شرمولې. زه چې وم نو دومره هم چې لوبیا پخول مې د خپل اپریدي آشنا نه زده کړی و. دا نو د خدای پزل او کرم و چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان به په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل. مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیک ته ور واچول او چمچا به مې پکې تا وکړه. کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وژون کې هوسانه پخوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوالې را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله. زموږ همسایگان چې دوی کشمیرانو چې یو ښځه او میړه او درې بچیانو یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو میړه یې ټیکسیوانو بچیان به مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته باراني ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل ښار کې اوسېده هلته تللو او کوم چې په کور کې و د وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیک ته لوبیا وانه چوي ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دینو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزي چلو، خو لګیا یم او په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیره بابا پلی بختور شه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلی دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړه. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو. په دې دریم دیشکې کې بس وی چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډې دی وی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وې چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان موړ کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. چې مور شمو په ګیډه کې مزای پاتې نشو نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دي شمل نعمتونو چې دا ګیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شمو د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې خکولې بوټۍ کې خدا. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل، مولا نصرالدین نه د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووې چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. هو ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور میں ٹھک ٹھک کر دا دے چی کشمیری خزا پا خپل راواتا. دا ادب پا دیر و لوڑ و خانو که می پا اردو جبا غوڑ سلام ور توا چاو. خزی وی چی تو خوز منگ هم سایه بچه. ما وی او ترو ری منگ ستاسو هم سایگانیو او افغانانیو. دا دیر وقت نمی پا زرک که تاوی دل چی او خق قابلی پلاو پوخ کم او تاسو تای راوڑم چی دا هم سایگای حق ما داشی. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا دی د پلو او کوفته مې تاسو ته راوړي. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیرا حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شوه نو زه ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی استومنه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت را رسیدلې او زه هم ورسره کیناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تیر کړه. لا مې ستړیا وته نه و چې ملګری مې وې پاسه چې وګیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لګ ډیر ستړی او ناسازم ورته مې وې چې لګ مې پریک داشنا چې دا ستړیا مې اوزی وړم دې چکن شاپ ته خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تیرې شوې ما وې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بیرته کړ. د کشمیرۍ ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګري مې راغه کړل چې څوک دي. ما وې د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې موږ هلته اوسېدو د جمعې بدرې یا سلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه را رسېدل.
تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال یې اباسین کاتب و. اوس درته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواښې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي. خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تله دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا بدې چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بدې چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشي بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبه هم پخی بچولی، لامیگی نبه هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، په څپو با سمندر د د پشان و. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخوان وو. د روژې د روژماتي غوندي خوب، د روژې د روژماتي غوندي خوب، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مندکی، په لټون باندې کار